السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجله ته راغلاست وایم په دغه خبری مجله کې له خوست اول راپور لرو هلته نن په موټر بم برید او تر هغه وروسته په نښتو کې شپږ افغان پوځیان وژل شوي او د ملکیانو په شمول 15 تنه نور ټپیان دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
په خوست کې لاس بریدګر ووژل شول یوناما وایي په افغانستان کې ملکي تلفات د تیر کال په پرتله کم شوي او په پېښور کې د مدرسې دننه په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي او تر 110 ډېر ټپیان شوي د خبرونو تفصیل د خوست ښار په جنوب کې د ځانګړي پولیسو پر قتې د وسلوالو برید د چارواکو په وینا د ترهګرو له وشلو سره پای ته ورسید د خوست امنیه قمندان غلام داوود ترخیل وویل
وکه لاس کا سره درې ځانند ته فجارو په وکه سره چې دنیا ته پراته تاسو کوم څه په پسته د مونږ د مطبوعاتو نه واخلې په دې ماتو خاطر سنتون اوسینه وضعیت نورمال ده
دا حملنن څارلمان زمحال پیل شو د ماسپشین تر درینې مو بجوې دوام وکړ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د کابل په شهر کې چاودنې درې تنه وشلې د کابل امنیه قمندانۍ وای د یولس بجو خواته د شهر د لسمی امنیتي حوزې اړوند د سرای چقورق په سیمه کې پرې وسراچه موټر وصل شوی مقناطیسي ماين چاودنه کړې چې درې تنه وشلې او لس نورې ټپیان کړې دي د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي چا د پیښې مسولیت نه دی منلې د بادغیس ته چارواکو په وینا ناپیژاندو وسلوالو د بادغیس د امنیه قمندانۍ د شهیدانو او معلولینو د برخي عامر عبدالهادي ووشه د بادغیس ولی حسام الدین شمسوی د پیشننصار د بادغیس په مرکز قلاینه او کې وشوه د ولی په وینا بریدکون کې چې پر موټر سایکل سپاره ول سیمه تشتیدلې دي چا د پیښې مسولیت نه دی منلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما وای چې د ملکیانو تلفات د سش کال په نهو میاشتو کې دیش په سلو کې د تیر کال د مودې په پرتله کم شوي یوناما نن په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په نهو میاشتو کې 2000 سل ملکیان وژل شوي دي د افغانستان لپاره د یوناما د بشري حقوقو د برخې مسؤل فیونا فرازر وویل
د موک اصلي اندیښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوبله کې کموالی نه دی راغلی ټولې ښکېل غاړې باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي
د یوناما په راپور کې راغلی دي چې د ملکي تلفاتو اصلي عاملان طالبان دي او په دوهم ګام کې افغان امنیتي ځواکونه مسؤول بلل کېږي د پېښور په جامع زبیره مدرسه کې د نننې چاودنې د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 9 ته ورسید او تر 113 ډیر ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د رسنیو د برخې سلاکار کامران بنگش د پېښې په ځای کې رسنیو ته د بریټ کون کې پاړه وویل
فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبي سړی دلته د ننې جماعت ته ورننوتلې وو او یو بیګ یې خودلې وو او دا غی روستو چاودنه شوی و د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلې وو
دا چاودنه نن سهار تر اتو بجو وروسته هغه وخت وشوه چې د جامع زبیره یو شمیر زده کوونکي طالبان د مدرسې ترڅنګ جمعان ته لاړل چې هلته زده کړې وکړي په دې مدرسه کې 1250 طالبان زده کړه کوي یو شمیر افغانان دي کومې ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له اوربن څخه په سرغړونه تورن کړی دی د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په ټویټر کې لیکلی دی چې د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې د آذربایجان د ډزو پر مهال یو شمیر ملکیان وژل شوی او یو شمیر ټپیان شوی دی بل لورته د آذربایجان دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې ارمنستان له اوربند څخه سرغړونه کړې ده د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ناګورنو قرهباغ په سیمه کې لوی میاشتې راهیسې جګړه پیل شوې ده تر اوسه درې ځله د دوی ترمنځ اوربند شوی او هر ځل مات شوی دی وروستی اوربند د یک شنبه پورز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په منځګړی توب وشو چک جمهوریت د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره نوې پریکړه کړې سبا لنیم شپې وروسته به په چک جمهوریت کې د شپې له 9 د سهار تر 15 بجو ګرځبندي شوي دا بندیز به د نومبر تر 3 مې ادامه ولري د چک جمهوریت د سوداګرۍ او ترانسپورت وزیر کارل هافل چک د پلورل او پیرودلو په اړه هم د بندیز خبر ورکړ
Заказуе се мал обходни продаи в провозовнах.
Вано плоранзио кеба да як шамбе по ураз плор бандви, а по нур уразу кеба ла до шамбе тер шамбе, да шпе ла ту баджу, да саар тер пинзу баджу пера плор бандви.
په چک جمهوریت کې پوکوېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر نږدې 12000 ته رسیدلی دی. او روسي خبر دا چې د هند کرکټ د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې سن رایزر حیدرآباد له ډیلی کیپټل سره لوبه کوي. ډیلی کیپټل په جدول کې دوهم ځای لري او سن رایزر حیدرآباد اووم ځای. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان دوه لوبغاړي لوبه کوي، راشد خان او محمد نبی. د هند غوړه لیگ کرکټ لوبي د سپتمبر 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شو او د نوومبر تر 10 به دوام وکړي. البته یادونه وکړم چې نننې لوبه د افغانستان په وخت په شپږنیمو بجو با عربی متحد اماراتو کی پیلیش.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.2. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.6. مزار شریف اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 22.8. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4.
خبرونه مو اوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا حالات خبرونه په ویب سایت باندې پراته دي، azadiradio.com ادرس ده. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په خوست کې نن یو موټر بم بریدو شو، تر هغه وروسته د افغان پوځیانو او وسلوال مخالفینو ترمنځ نښته وشوه. په نننۍ پیښه کې شپږ کسان وژل شوي چې افغان امنیتي ځواکونه دي او 15 نور ټپیان دي. د پیښې یو عیني شاهد او افغان افسر شاهد الله وایي
14 سهار لمانځه ته جګېدلو په همدغه مهال کې وشوله، دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګېده، بیا نور په مونږ کوټه راکېناستله. جنګ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې وم.
د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرف یونا فرایزر وایي سره له دې چې د ملکیانو تلفات سږ کال 10% کم شوي، خو دا بیا هم اندېښمنه ده.
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرکزوب لکې کموالی نه دی راغلی.
په ایران کې افغان محصلین وایي مدد معاش نه ورکول کیږي او بیا کم ده.
که احیانا زمونږ د مدد معاش ستونزه حل نشوه، نو موږ سازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو.
په پېښور کې درنې چاودنې لسګونه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې.
دلته چې ضرور رسیدم نو دلته په ټریکټرو کې او چنچانو کې داخله کو رسولو، نو د حکومت خلک چې راتل نو لږ کسان دلته موجودن به ویوړل.
رازو لمړی مطلب ته. نن په خوست ښار کې د زنګړو پولیسو په قطعه باندې یو موټر بم برید شو، تر هغه وروسته د بریدګرو او افغان پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. نښته شاوخوا 9 ساعته روانه وه چې په نتیجه کې د شپږ افغان امنیتي ځواکونه افسران ووژل شول او پکې 15 نور ټپیان شول. افغان چارواکي وایي 10 بریدګری هم وژل دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه باندې نور جزئیات راکوي.
د پیښې په ځای کې د خوست امنیه قمندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل رسنۍ ته راڅرګند شو او اې دې په ارتباط اعداد او ارقام وړاندې کړل.
لاس کوم شپږ د سهار درې موټره شت نویت موټرې ما دې معلومه درې موټره سره څنګه رسیدلې وو، خو دا یو په موټر وو څو سره غلا تاسو ویني چې د موږ د خاص کتاب باندې په دیوال باندې ځان نو چې انتحار ورک نو کې لاس کا سره درې ځان د تر فجر ورو وکاسه چې دنیا ته پراته تاسو کوم څه پسته دې موږ د مطبوعات نو واخلې پراته ما ته خاطر سنتو اوس نه وضعیت نورمال ده.
دا بریټ نه هنین ساتو ورسته، یعنی زه سهار نږدې 6 بجې پیل شوی وو او په 2:30 بجو باندې پای ته ورسید. سره دې چې د ورځې په جریان کې پوره اعداد او ارقام نو ځکه چې لاریم اکثر امنیتي ځواکونو ته لري او مشکل هم چې لږه ځینې تلفات راو بازی په هر ترتیب اوس چې بریټ ختم شوی. امنیه قومندان ویل چې دا ټول بریټګر چې و لاس کسان په دې کې درې موټر بمونه و چې یو موټر بم اول موټر بم و توانید چې انفجار ورکی، خو دوه وروستي موټر بمونه د امنیتي ځواکونو تر برید لاندې راغلل او هغه ته انفجار ورکړل شو. همدارنګا و نور پلی بریډګر ول چې هغه هم له منځه تللی دي. په دې بریډونو کې ټول شپږ تنه منصوبین وژل شوي دي، خاص د ځواکونو چې دي دا سرتیری نه لري، ټول افسران دي چې په دې کې 15 منصوبین دي پولیسو د ځانګړي قطعي افسران دي او یو تن هم د ملي اردو افسر دی. سره له دې چې د ټپیانو په ارتباط باندې اعداد و ارقامو کې ډېر تغییر او تبدیل راته، خو وروستي اعداد و ارقام چې دوی کل شاید دا کې داسې کسان هم وو چې د خاورو لاندې وو ټپیان ښکاره کېدل، ولې ټپونه یې ډېر برسېرن وو. هغه څوک چې واقعا ثبت و راجستر شول د ټپیانو په صفت باندې په رقم باندې چې هغه تعداد 15 نفر وو، خو چې په دې کې 9 تنه ملکي وګړي وو. ولایتي روغتون سرطبیب غرمه مهال آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې کې 2 تنه وخیم دي او باقي نور ټول چې دي ښه صحت لري. په هر ترتیب په بیا نورو کسانو وویل چې نه، دا وخیم بیماران چې دي یا سخت هغه چې ټپیان چې دي دا 3 تنه دي.
د ازادي او مشال خبريالو لخوستې لمنګ سره خبري کولې، ورستي جزئیات راکړل. د همدغه نننې حمله دواینی شاهدان چې یو افغان امنیتي افسر شاهد الله دی او بل هم د زنګړو پولیسو د قتی مخته یو دکاندار دی مسعود په دې اړه باندې ازادي راډیو ته ویل.
14 سهار مانزه د جګیدلو په همدغه محل کې وشوله، دویم راکټ سره یې مونږ کوټه ولګیده، بیا نور په مونږ کوټه را کېناستله. جنگ مو تر اخره تعقیب کړی دی، د خاورو لاندې وم او هیڅ مې د وسه نه کېده، خپل وسه دغه مې ټول وګه شی نه کېده. اوس له خاورو راوتلم، سبا بیا په سنګر کې جنګېږم، سبا بیا ستاسو په مقابل کې ولاړ یم. هر څوک چې د افغانانو ولس په خلاف باندې جنگ کوي، دا مسلمانان نه پرېږدي، دا هیواد نه پرېږدي، موږ د هغې په خلاف باندې راوتلي یو جنګېږو.
نوم مې مسعود دی، لوګر ولایت یم. کته خاص نه مخه مخ موټل د سول پارک ولاته گئی زلمندو ته تر سوچ جگہ دا اول درازو شو تر سوچ نور جگہ دا اپوس نہ شیشه ر بندو کر دا واسه شیشه لون دیو هم سم لټ نور ملګری مرو شیشه لون نه وسا بیا ولاته اوس وو تا بیا اسکار او امبولانس یو چون دنج تر وسانه.
جوان
تریکا پولیس وژل شوې
ده، ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن د 13 میاشتو په موده کې د ملکانو د تلفاتو باړه باندې راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې 13 میاشتې، البته د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر 13 په افغانستان کې د ملکانو تلفات 10% کم شوي دي، خو بیا هم په اکتوبر کې د ملکانو تلفات اوج ته رسیدلي دي. البته د یوناما په راپور کې د اکتوبر د میاشتې ارقام نه دي شامل. په دې اړه باندې ناجیه صافی رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما په خپل 9 میاشتنی راپور کې په افغانستان کې په ملکی مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 1.5 سلنه کموالی راغلی، خو د بین الافغاني خبرو له پیل سره اوس هم په جګړه کې ملکیان وژل کېږي. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همداراز ځمکنیو جګړو کی کموالی په ګوته شوی. په راپور کې د غراز ملکی مرګ ژوبلې 85% عاملین طالبان او 28% حکومت پلوي ځواکونه بلل شوي دي. د راپور په اساس 14% ملکی مرګ ژوبله د مخامخ جګړو، 14% داعش وسلوالو او د غراز د 14% نورو تلفات عاملین د حکومت نامعلوم مخالف ډلې بلل شوي دي. په همدې حال کې د ملکی مرګ ژوبلې 14% عاملین په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه هم بلل شوي دي. په یوناما کې د بشري حقوقو د برخي مسولې فیونا فرایزر رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي،
د موک اصلي اندېښنه دا ده چې په دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره بیا هم ملکی مرګ ژوبله کې کموالی نه دی راغلی. ټول ښکېلي غاړي باید داسې کړنلاره چمتو کړي چې له امله یې د ملکیانو په تلفاتو کې کموالی راسي. د ټولو 10 قربانیانو له ډلې 4 یې ښځې او ماشومان وي. کېدای سي دا ارقام راکم سي، مثلا طالبان دې د ځای پر ځای سویو ماینونو چاودنې پاس کړي او افغان ځواکونه دې په هوایي بریدونو کې له سره غوړه کړي.
د راپور په اساس په 2011 مړو او 3022 ټپیانو کې 1.5% ماشومان او 10% مېرمنې دي. یونما د ملکی مرګ ژوبلې دریمه برخه د افغان ځواکونو او طالبانو ځمکني جګړې انتحاري بریدونه او بمی چاودنې بللې چې د ملکی مرګ ژوبلې 9% کېږي. 14% هدفي وژنې او 8% هوایي بریدونه د ملکیانو د وژنې عوامل بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا راپور سیړي خو د دې وزارت ویان طارق آریان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان یادوي.
در قدم نخست گزارش که نشر شده ما را ارزیابی های خود میکنیم و
مونږ په لومړی سر کې د راپور په اړه څېړنه کوو، خو هغه څه چې زموږ په خاني موندنې خیخ کار کوي چې طالبان د جګړې اصلي عاملین دي او دلیل یې روښانه دی. سړک غاړې ماین چاودنې، مقناطیسي ماینونه او انتحاري حملې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په افغانستان کې وسلوال طالبان د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین بللې دي. امنیت شورا په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دې هیواد کې د نورو تروریستي ډلو لپاره زمینه برابره کړې چې ملکیان پنخه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په دې هیواد کې د خلکو د ساتنې او د سولې په هدف لا هم په دفاعي حالت کې دي، خو وسلوالو طالبانو په تیرو 9 میاشت کې جګړو ته زور ورکړی. وسلوالو طالبانو دا راپور بې بنسټه او ادعا کړې چې یاد راپور د افغان اطلاعاتي، استخباراتي او امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین د افغان ځواکونو هوایي بریدونه دي. له دې ټولو سره د یونما مسؤلین وایي که څه هم د تیرو کلونو په پرتله روان کال په ملکی مرګ ژوبله کې کموالی راغلی، خو افغانستان اوس هم ملکی مرګ ژوبلې له پلوه خونړی هیواد بلل کېږي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. په ایران کې د ډاکټرا او ماسترۍ د دورې افغان محصلین وایي که د دوی د مدد معاش اندازه زیاته نشي نو مجبور دي چې په تهران کې د افغان سفارت مخته د اعتصاب په پار باندې خیمې ودروي. دوی وایي چې د میاشتنۍ مدد معاش ډیر کم دی او هیڅ گزاره نه پرې کیږي. د افغانستان مالی وزارت دوه اونۍ مخکې ویلي وو چې په ایران کې د شاوخوا 500 افغان محصلینو لپاره د مدد معاش ستونزه به په یوه اونۍ کې حل کړي، خو محصلینو یو وار بیا ویلي چې د دوی پیسې لا نه دي زیاتې شوي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
په ایران کې یو شمېر افغان زده کړیالان وایي مالی وزارت یې په ځلونو سویو شکایتونو ته رسیدنه نه ده کړې او له دوی سره یې د زده کړو لپاره د مرسته کېدونکو پیسو په برخه کې په خپلې سوې ژمنې عمل نه دی کړی. دوی وایي اقتصادي وضعیت خراب دی او آن له دې ډلې یو شمېر مجبور سوي چې درنو کارونو ته مخه کړي. د دوی پاستازولي محمد نسیم فیروزي ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداري ورکړ چې که ورسره مرسته کېدونکو پیسې ورونه رسیږي په تهران کې به د افغانستان د سفارت پر وړاندې د اعتراض خیمه ودروي.
هله دا چې زمونږ دغه غږ ورسوي که احیانا زمونږ د مدد ما ستونزه حل نشوه نو مونږ وسازان مجبور یو چې په تهران ښار کې د افغانستان سفارت مخې ته خیمه ووهو او دغه مظاهره او تجمع بم تر هغه پورې ادامه پیدا کړي تر څو چې زمونږ حق ته څوک لبای کنه وایي.
د مالیه وزارت دوه اونۍ وړاندې د دې زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه ازادي راډیو ته ویلي و چې تر یوې اونۍ بعد د دې زده کړیالانو د زده کړې پیسې په تهران کې د افغانستان سفارت ته ولېږدول سي. په ورته وخت کې په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د دغو زده کړیالانو د ستونزې د حل په اړه یې څو ځله لیکونه اړوند ادارو ته استولي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان حامد عبیدی وایي د هغو افغان زده کړیالانو نوملړ چې په ایران کې د ماسټرۍ او دکتورا په زده کړو بوخت دي وروستي سوي دي او د پیسو د حوالې لپاره به مالی وزارت ته واستول سي. خود مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی بیا ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د دې زده کړیالانو د پیسو د ورکړې په برخه کې ستونزه سته.
ای مازله یک کم مشکل خود داره چون اینا درمی
دا مسله یو څه ستونزې لري ځکه دوی هغه زده کړیالان نه دي چې باید زده کړو لپاره د مرستې په توګه پیسې ترلاسه کړي. هغه پیسې چې باید ورکړل شي زیات دي او موږ په دې برخه کې د لوړو زده کړو بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې یو. مالی وزارت هڅه کوي چې له یوې سرچینې دوی ته پیسې ورکړي. موږ په لټه کې یو، ولې متاسفانه تر اوسه دې ستونزې ته رسیدنه نه ده شوې.
اوس مهال 1500 افغان زده کړیالان د ماسترۍ او دکتورا په برخه کې د ایران په بیلابیلو پوهنتونونو کې پزدا کړو بوختي، خو دوی وا وای ل دیار لا سو ون بیم کال راہی سی هغه پیسې نه دي تر لاس کړي کوم چې د 10 کړو لپاره د مرستو پتو غور کول کیږي ل دې وړاندې هم په جنو نور هوا دونو کې یو شمیر زده کړيانو په دې برخه کې د شکایت په ډول خپل غاګونه پورته کړي خو څوک یې مرسته ته نه دي رسیدلی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن په پیښور کې په یو مدرسه کې درنه چاودنه شوې ده. د ورستیو جزئیاتو لمخې هلته 9 کسان وژل شوې او تر 113 نور زیات ټپیان دي. دا چې پیښه چیرته شوې د ازادي او مشال رادیو خبریال غلام غوث له پیښور پرې راپور لري.
پیخه نن سهار د اتو بجو وروستو هغه مهال را مخې ته شوه کله چې د جامعې زوبیریا زده کوونکو د معمول مطابق د مدرسې د ودانۍ نه نږدې د جمعات ودانۍ ته راغلل او د خپل درسونو پیل کولو نه پس دغه ته چاودنه وشوه. د اکرام الله په نوم یو تن چې دغه جمعات خادم دی د پیخي د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته سپدا ډول بیانوي.
درس کئی او شیخ صاحب و ترا درس کئی نو دیکھ تقریباً ات بجے دلتا دا واقع اوشولا او خو طالبان لگ راغلو دون ډیر نو او صرف درس لیدا ورکی مدرسہ خوا شا ترا نو الت زی کی گنو نو دلت منگ ول دا زی ور کڑے دے او دلت چ ضرور اسی دمنو دلت پٹیکٹرو کی او پو دا چنچانو کی داخل کو رسولو د حکومت خلک چراتل نو لګ کسان دلته موجودن به ویولل.
د پیخه پځی کی پولیس چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې په پیخه کی تر 15 کیلوګرامو پوری چاودن کی مواد کارولې شوې دي او بارودی مواد په یو بیگ یا بسته کی زی پځی کړې شوې وو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو مشیر کامران منګش له خبريالانو سره د پیخه پځی کی په خبرو اترو کی وویل فلحال هم دومره معلومات دي چې یو اجنبی سړی دلته د ننه جمعات ته ورننوتلی وو او یو بیګ یې ایښودلی وو او د هغې وروستو چاودنه شوې وه. د علاقې خلکو هم هغه سړی لیدلی وو او د پولیسو درنه نپری ځای په ځای شوې ده او د هغه تن د لټون لپاره هڅې روانې دي. کامران منګش زیاته کړه چې د ترګرۍ ضد قومي ادارې د روانو جلسو او جلوسونو په اړه خبرداري ورکړې وو او د وړاندې نه د پیښور ښار امنیت ټینګ کړی شوی وو. خو د مدرسو یا نورو تعلیمي ادارو په اړه دوی دا ګمان نه کولو چې داسې پیښه به رامخی ته شي. د پاکستان د وزیر اعظم او صدر په شمول د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نورو سیاسي مشرانو په پیښور کې د شوې د پیښې غندنې ترڅنګ په دې پیخه د غم او خپګان سرګندونه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د بندیزونو په دې نوې لړۍ کې چې له تهران سره د سترو ځواکونو له اټومي تړون نه د واشنگتن تر وتلو وروسته څه باندې دوه کلونو کې پر لپسې توګه لګېدلي، د ایران هغه شرکتونه، مؤسسې او څیرې په نښه شوي چې د دغه هیواد په تیلي ډګر کې فعال دي. امریکا تور لګوي چې د ایران رژیم د تیلو ګټه په ترګریزو او ویجاړونکو هڅو لګوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې رپورټ ته پام وکړئ چې داود جنبش اوروي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي نوی بندیزونه د قدس ځواک چې د انقلاب ساتونکي ګارد بهرنۍ پوځي او استخباراتي څانګه ده لګول کیږي. د خزانه وزیر ستیون منوچن په یو وینا کې ویلي چې د ایران رژیم د خپلو تیلو عواید د انقلاب ساتونکي ځواک پر قدس څانګه لګوي چې ناکراریو ته لمن ووهي. د هغه په وینا د ایران رژیم لا هم د بهرنیو ترهګرو ډلو او خپل اټومي پروګرام ملاتړ د ایران تر ولس غوره بولي. په نوو لګول شوو بندیزونو کې د ایران د تیلو وزارت، د ایران د تیلو ملي شرکت او د ټانکرونو ملي شرکت راځي. د بندیزونو له مخې په امریکا کې د دوغو شرکتونو هر ډول شتمنۍ کنګلېږي او له هغو سره د امریکایانو هر ډول معامله بندېږي. لدی سره جوخت په دوه اقداماتو کې د ایران پر ملي ټانکري شرکت او ملي پتروکیمیایي شرکت د ترهګری ضد برخې بندیزونه هم راځي چې مخکې د واشنگتن لخوا د جلا واکونو لمخې تور لسته اچول شوی و. د تهران او واشنگتن ترمن سترنګلتیا له هغه وروسته مخ په ډیرې دوښ و چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له هغه هیواد سره له اټومي تړون نه چې ولسمشر باراک اوباما په 2015 کال کې لاسلیک کړی و په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول ووت. له هغه راهیسې امریکا پر ایران بندیزونه چې دغه تړون له مخې پاسته شوي وو له سره ولګول او یو شمېر نور یې پرې ورزیات کړل. د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه د هغو اعظمي فشارونو برخه ده چې مخې له ایرانی رژیم نه د دې وړتیا اخیستل دي چې نور خپل ګاونډیان ونشي ګواخله او منځنۍ ختیز چپچپاند نشي کړی. ښاغلی پامپیو په یو وینا کې یادونه کړې چې د ایران د عمو تیلو څو محدود پاتې پیرونکي باید په دې وپوهیږي چې هغوی په ټول منځنۍ ختیځ کې د ایران له ناوړو هڅو سره چې ترهګری هم پکې راځي مرسته کوي. دا بندیزونه د امریکا له دې ادعاو سره هم مهال لګیدلې چې وایي تهران د دغه هیواد د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې لاس وهي. ایران دغه تورونه بے بنسټه بللې دي.
ازادي خبری مجله اوري
د اکتوبر 8مه د سمی او بصری میراثونو د ساتنې لنړیوال ورځ سره سم ده. خو آیا افغانستان دغه میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنگ زپلی هیواد کې د سلکلونو میراثونو د لمنځتلو د اندېښنو له کبله چارواکو د هغو د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو راپور جوړ کړی.
افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوې ده. په تیره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دینی او دودیزو بندیزونو، سلویخت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
کرمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1300 لمریز کال کې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوی د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوی اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لکسلری واټن څخه اخیستل شوی او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل دغه آرشیف وساتل شي.
په هغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیرخان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نسي، نو په هغه کلونو کې وساتل شو.
له دې سره سره طالبانو د خپل واکمنۍ په ورستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخی پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمی او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمی او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 28مه د سمي او بشري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغه نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي.
مننه چې خبری مجله مو واوریده. بل پروګرام زرغونه منګل وړاندې کوي.
تشکر از شما و سلام به شما.